سلامونه وخت په خیر وخت افغانستان کې د مخم شپږ بجې شوې. تاسو زموږ کلاس دی رادیو نوري په مکې د دې سات خبرونه ته. امیر خان متقی او روزا اوتونبای و د افغانستان سره د مرستو پر وضعیت خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتونبای و د هیواد د اقتصاد ودې او د پراختیا مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد نن په خپل اکسپانه یا پوانی ټویټر کې په دې غونډه کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلي د اقتصادي پراختیا په برخه کې نور پلانونه هم د تطبیق په حال کې دي چې په بشپړېدو سره باید چټک اقتصادي وده شاهدان وسو. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی تاییدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې ووژل شو. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې د عقرب میاشتې په وروستیو کې د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په خاوره کې په یوه برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي وو. ځینو سرچینو ویلی وو چې برید د افغانستان له خاورې دننه شوی وو. په پنجشیر ولایت کې ځینې سرچینې وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي نیولی دي. د کاپیسا ولایت د کوهستان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي غلام دستګیر صدیقي چې د پنجشیر ولایت اوسیدونکی او پخوا د سولې د اعلی شورا د مخکینی مشر عبدالله عبدالله سلاکار وو، درې ورځې وړاندې طالبانو په دې ولسوالۍ کې د هغه د زوی سره یو ځای نیولی او ناسرګن ځای ته وړل شوی دی. د ځایي اوسیدونکو په وینا صدیقي عادي ژوند درلوده او د هغه د نیول کېدو لامل لا هم نه دی معلوم. له بلې خوا د پنجشیر ولایت د درې ولسوالۍ سرچینې تاییدوي چې د ښاغلي عبدالله پخوانی ساتونکی عبدالمجیب او د هغه ورور نجم الدین چې د دې ولسوالۍ د تونخوی کلي اصلي اوسیدونکي دي شپږ ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل ښار کې نیول شوي دي. طالب چارواکو تر اوسه د دې نیونو په تړاو څه نه دي ویلي. د پنجشیریانو د بشري حقونو او عدالت غوښتنې د نړیوالې شورا په نوم ډلې ویلي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت اوسیدونکو د نیولو په شمېر کې زیاتوالی راغلی دی. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او اسانتیاو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د راپور له مخې بلال کریمي دا غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2018 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی او تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت هم نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2021 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د بلخ ولایت د طالبانو د ترافیکو ریاست وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په دې ولایت کې په ترافیکي پیښو کې 133 کسان مړه او 122 نور ټپیان شوي دي. د ادارې د سه شنبه په ورځ وویل چې په دې موده کې د بلخ، جوزجان، بلخ، سمنګان او مزار شریف حیراتان په لویو لارو کې لږ تر لږه 134 ترافیکي پیښې رامنځته شوي دي. مخکې له دې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیک عمومي رئیس حسیب الله مختار تیروني د ډلې تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي د 1403 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي دي او 900 ټپیان دي. هغه دا هم ویل چې په دې موده کې په افغانستان کې نږدې 4000 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي. یو بریدګر په تلبیب کې څلور تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړي دي. د اسټرالیا د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه په ورځ تلبیب کې د چاقو په یو برید کې څلور تنه ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر 28 کلن بهرنۍ ترهګر خودلای ویلی دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلود په یو ځای کې په دریو ملکی وګړو او په بل ځای کې په یو بل ملکی وګړي برید کړی دی. د حماس سخت دریځ ډلې پرته له دې چې د برید مسولیت په غاړه واخلي په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلانه عملیات وبلل او ویل چې دا ښایي چې د اسرایلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا په تلبیب کې دی یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د چاقو په وسیله دویم برید دی. او د سوریه د ساري وټاله وای چې د سه شنبه په ورځ د سلواغې په دویمه نیټه د سوریه په حماس ښار کې شپږ تنه وژل شوي دي. د سوریه رسمي خبري اژانس سانا راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیځ کې د غور غربیه کلی شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. دغه خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراز د نشه یي توکو قاچاقچیان هم په نښه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې ده چې په سیمه کې د سوریې د نړېدلې رژیم اړوند د وسلو او مهماتو زیرمه موندل شوې او د عملیاتو په لړ کې نښته هم شوې ده. د خبری مجله کې موزه فرشته څخه کار کولای کوم. وړاندې د افغانستان اړوند راپورونه لرو. په دې کې په واورې چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي او خلک هم له دغو ستونزو شکایت کوي.
چوک کینست مزدوری د پاره باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیات ده، قیمتيان دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د دې تر څنګه بهرنی راپور هم شته. د افغانستان اړوند نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه خپل نوی راپور کې ویلي دي چې اوس مال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیون افغانان چې د دې هیواد ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوی راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړي خبرداري ورکړي چې دا شمیر به د روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 14.8 میلیونو کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد د نفوس 2.3% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی. د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکاری او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدنې دا ستونزې لا پسې زیاتې کړې، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري، بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وکړه چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالي بیخي نه هیله شوی، بیخي نه امید شوی. چوک کینست مزدوری د پاره باور وکړه چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیات ده، قیمتيان دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو لیلو ما وای پلاری په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده، خو اوس مهال وزګار ده او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلات نه کړی گزوری گو وزه تم ور سر بر خرابی گیان و چڑوڑی وس منګ نه لرو چ منګ و چڑوڑی واخلو وا پدی تم چ منګ تا و چڑوڑی کم گوندی را وڑی ورا ته و چ دغه ډوڑی و چ واخل سو گوم د کار نشته. جمهوریت وخت می د پلار وظیفه و اوس چ دی پکور دی خپل د پانتو نفرغ ایم خو زبانې چ دی وظیفه بند کړی دی. دوم رکرامنګ سر نشته چې زمه دغه مورجان او پلار جان دی سیتامي پوری وی سما او دوی علاج دی سیتامي نشو کومه.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
لشخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو ته غواګیاسته د طالبانو حکومت وی امریکا ته به بیرته یو مرمۍ هم ورنکړي. دا خبره د طالبانو په حکومت کې یو لوړ پوړی چارواکي ازادي رادیو سره خبرو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو سرګندونو په غبرګون کې وکړه چې ویلي یې طالبان د دوی ته په افغانستان کې د امریکا پاتې شوي پوځي تجهیزات بیرته ورکړي. دغه طالب چارواکي وایي امریکا د تقابل پر ځای له دوی سره د تحمل لاره غوره کړي. په دې اړه د
د طالبانو په حکومت کې سرچینې د ټرمپ هغه غوښتنې ردوي چې ویلي دي په افغانستان کې د دوی پاتې سوي پوځي تجهیزات بیرته ورکړل سي. د طالبانو په حکومت کې ویل ورپوړي سرچینې چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی به امریکا ته بیرته یو مرمۍ هم ورنکړي. د طالبانو د حکومت دغه سرچینې وویل دوی په تیرو شلو کلونو کې له امریکا او ناټو سره په جګړو کې په زرګونو قربانۍ ورکړي او په خبره یې محدودې پاتې سوي وسلې او تجهیزات به د دې قربانۍ په بدل کې په هیڅ صورت ورنکړل سي. سرچینې ټینګار وکړ چې امریکا د لدوی سره د تقابل پالیسۍ مختولو پر ځای د تعامل لاره غوره کړي چې په خبره یې د دواړو اړخونو په خیر ده. دا طالب سرچینه ادا کوي چې امریکا له افغانستانه د وتلو پر مهال سامې نیمایي وسلې او تجهیزات له منځه وړي او په خبره یې الوتکې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته انتقال کړي دي. سرچینه زیاتوي د اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو د ځپلو او له منځه وړلو لپاره نه یوازې امریکا بلکې په خبره یې ټول دخیل هیوادونه دی له افغانستان سره د یو هوکړلیک پر بنسټ د پرمختللو وسلو او ملاتړ په برخه کې همکاري وکړي، ځکه د ده په باور داعش دا هیوادونه هم ګواښي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې له مراسمو یوه ورځ مخکې خپلو پلویانو ته په وینا کې وویل چې طالبان دې په افغانستان کې د امریکا د میلیاردونو ډالرو پاتې سوي تجهیزات بیرته ورکړي. ټرمپ وویل امریکا په کلنی ډول په میلیاردونو ډالر طالبانو ته ورکړي او زیاته کړه چې که میلیاردونه ډالر طالبانو ته ورکوي نو په خبره یې شرط پیدا وي چې د دوی تجهیزات بیرته ورکړل سي. د پوځي او سیاسي چارو ځینې افغان پوهان بیا د دې موضوع په اړه بیلابیل لیدلوري لري. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل چې امریکا په دې ډول څرګندونو پر طالبانو فشار واردوي، خو په خبره یې کچېری دا خبرې عملي کوي نو په سیمه او نړۍ کې نامنیو او نورو جګړو ته زمينه برابروي.
اوس چې کومې وسلې دوی غواړي زما په دا یو ناممکنه خبره ده. دوی غواړي چې په طالبانو فشار راوړي، مگر طالبان اوس نور دوستان هم پیدا کړي لکه چین، روسیا، ایران، حتی له هند سره اړیکې ښې شوي دي. یو بلې جګړې ته په افغانستان کې لاره واریږي که چیرې دوی په جبري توګه خپلې وسلې وغواړي.
د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ترامپ په خبرو کې په حقیقت کې د قطر د پروسی د بیرته راژوندي کولو لپاره پر طالبانو باندې د فشار د راوستلو لپاره او د ځینې غوښتنو د عملي کولو لپاره چې هغه د امریکا د ګټو لپاره د طالبانو ژمنتیا وښیي، د داعش سره مبارزه، د چین او د روسیې او د ایران د نفوس په وړاندې باندې د امریکا د ګټو او د امنیت په نظر کې نیول دي.
د ځینو نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونو چې تیر شل کاله په افغانستان کې و، د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې له افغانستانه ووتل، د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د طالبانو لاسته ورغلل. د یادونې ده چې طالبان هر کال د خپلې واکمنۍ د بریا د لمانځلو پر مهال په پوځي پریدونو کې دا تجهیزات نندارې ته وړاندې کوي. د غشان مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې دا وسلې او تجهیزات د پاکستاني طالبانو یا جی ټی پی لاسته هم ورغلي، خو د طالبانو حکومت چارواکو تل دا ادعاوې رد کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
خبرونه تبیا هم خراغلی. د نو ون لیفت بیهایند سازمان وایي د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام د ځنډولو په اړه د ډونالد ټرمپ اجرایوي فرمان ښایي د دغه هیواد افغان متحدین تر ټولو زیات اغیزمن کړي. د سازمان پرون پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر لیکلی وو چې په دې اقدام کې د افغانانو لپاره د ایس آی وی پروګرام شامل نه دی، خو ټینګار یې کړی دی چې دا د پی ون او پی ټو کیسونو او د افغانانو لپاره د خصوصي ملاتړ بهیر اغیزمنولی شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه سپینې ماڼۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوی فرمان خپور کړی چې له مخې به یې د همدې میاشتې له 28 نیټې وروسته هغه هیواد ته د کډوالو تلل د نوي ورځو پورې وځنډول شي. نور حال سنا کاکړ راکوي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نوی اجرایوي فرمان چې په هغه هیواد کې د کډوالو د منلو پروګرام ځنډوي د افغان متحدینو او د هغوی د ملاتړو اندېښنې راپارولې دي. د نو ون لیفت بیهایند سازمان د دې موضوع په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا امر به د دې هیواد د افغان متحدینو په ژوند ډېر اغېز ولري. یاد سازمان د سې شنبې په ورځ د جنوري په 28 په خپله ایکس پاڼه د ویلامې په خپرولو زیاته کړې چې ایس آی وی یا د متحده ایالاتو د کډوالۍ ځانګړي ویزې چې له یو ایس راب څخه توپیر لري په دې اقدام کې نه دي شاملې. په دوام کې ویل شوي چې د متحده ایالاتو د کډوالو د منلو پروګرام یا یو ایس راب ځنډول به د کډوالو په منلو په ځانګړې توګه د پی یو او پی دوه کیس لرونکو د منلو پر بهیر او د افغانانو لپاره پر خصوصي ملاتړ اغېز وکړي. خو د نو ون لیفت بیهایند سازمان څرګنده کړي چې د شرایطو وړ افغانانو الوتنې نه دي لغوه شوي او د شرایطو وړ نور افغانان اوس هم متحده ایالاتو ته د الوتنو لپاره په پام کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبري اژانس دوه ورځې وړاندې د یوه امریکایي چارواکي په حواله چې نوی غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې د افغانانو د تخلیه ټولنې یا افغان ایوک یو غړي شان وان ډایر ویلي چې د دغه فرمان له مخې به له افغانستان څخه د هغو 1,600 افغانانو الوتنې لغوه شي چې ټاکل شوې وه په دې نوي ورځو کې ترسره شي. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د جنوري په 20 په یوه اجرایوي فرمان کې چې د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې په متحده ایالاتو کې د کډوالو د شمېر د زیاتوالي او ګډوډیو له امله د کډوالو د منلو بهیر به د نوي ورځو لپاره وځنډول شي او دا ځنډ به د جنوري له 28 نیټې پیل شي. خو په دې فرمان کې یو استثنا شته کوم چې له مخې هغه کډوالو ته چې د متحده ایالاتو ملي ګټو سره سمون لري اجازه ورکول کیږي چې د هیواد ته دننه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې زرګونه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ دوسیې لري د هیواد ته د تګ په تمه دي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعال نهید ساده چې د پی دوه کیس لري وایي چې د دغه خبر په اورېدو ډېره خواشینی شوې.
قدر سر خود ما وضعیت ما روح روان ما تاثیر
په خدای لپارون راهیسی مو چې دا خبر اوریدلای زه اوس ما کورنۍ ډیر اندېښمن یو. دا اعصاب درمل می واخیستل چې که یو څه درد می خکړي. دا خبره سمه ده چې دا د یو هیواد پریکړه ده، خو موږ کلونه منتظر پاتې سو کاش چې په افغانستان کې له خطر سره مخ نه وو او کولای مو سوچې بیرته ولاړ سو. هیله مو دا وه چې صحیح معاینات مو تر سره سي او ولاړ سو. که دا تصمیم عملي سي فکر وکړئ چې طالبانو نه بلکې امریکا موږ له منځه وړي یو.
مطالب ما را از بین نبرد، اینمی امریکا ما را از بین برد.
په اسلام آباد که او بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د سپینې ماڼۍ په دې فرمان اعتراض وکړ.
به خاطر که خود ما مستقیما
دغه فرمان په ما ډیر اغیز وکړ. هغه کسان چې د امریکا کډوالۍ کیسونه یې درلودل په شدت دلته انتظار و. موږ له سختیو سره مخ یو. موږ افغانستان ته د بیرته ستنېدو لار نه لرو. د ټولو افغانانو زړونه ماته او خواشین شول. موږ هیله لرو چې د امریکا د کډوالۍ اداره ځینې معیارونه په پام کې ونیسي او هغه کسانو چې له امریکایانو سره یې کار کړی د دې فرمان قرباني نشي.
د یادونې ده چې ډونالډ ټرمپ په 2024 کال کې د خپل ټاکنیز کمپاین په بهیر کې په وار وار د کډوالۍ د سختو پالیسیو د غوره کولو پر اړتیا ټینګار کړی و. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایډن پخوانی ادارې شاوخوا 2,00,000 افغانان امریکا ته ولېږدول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم ورسېدلې د نړیوالې موضوع ته روسیې هیله ښودلې چې د ډونالډ ټرمپ له ولسمشر کېدو نه وروسته به ښایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې ښې شي. ډونالډ ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د سولې خبرو ته چمتو شي، کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات له حسین احمد زیناورو.
د روسیې انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرسیال سرګی ریاباکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د ریاباکوف له قول ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجې په اړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینۍ سپینې ماڼۍ د مشر جو بایډن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یو د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال سرګی ریاباکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته کړه له همدې امله دا مهمه ده چې پوه شو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنګټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه لوړ کول ویل چې دای به د اوکراین جګړه ژر ختم کړي، خو ده داونه ویل چې څرنګه پای ته رسوي. د سه‌شنبې په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دای به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چېرته دای دې ته چمتو نه شي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیځ پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیف سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواکه توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیانونه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکران پر 99 ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او دیرش نورې رادار ناورکې شوي دي، اما خپل هدف ته نه دي رسېدلي. د روسیا ژانس د اوکراین د وای ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په وای بریدونو کې د اوکراین په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تېرو څو میاشتو کې پر اوکراین نږدې هر ورځ د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
راپورونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې د افغانستان اړوند یو بل راپور هم شته ده او تاسو کولی شئ وس د ازادي راډیو دا مطالب او ورته نور مطالب زمونږ په ویب پاڼه azadi.com کې ولولئ. یالته سرور ښکارا کوي زمونږ ویډیوي باندې باندې پروګرامونه زمونږ په یوټیوب چینل کې ازادي راډیو کې لیدلای شئ او کولی شئ خپل پیغامونه زمونږ د واتس اپ پر شمیرې مونږ ته راوستوي. زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 په هم خراغلی ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپورت هم موټر چلوونکي په هلمند ولایت کې د ټرافیکی پیښو زیاتوالی دی. بې لایسنس موټر چلوونکو شتون ته اړوند دی. د ولایت خلک او موټر چلوونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د ټرافیکی پیښو شمیر زیاتیږي او د دې ستونزې عمده لامل د بې لایسنس موټر چلوونکي دي. هغوی د ټرافیکو د ریاست مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي او د لایسنس ورکولو پروسه نور هم جدی کړي. د هلمند ټرافیک ریاست مسولین وایي چې دوی لس زره کسانو ته نوی لایسنسونه ویشلې دي او 15000 نور یې تمدید کړي، خو بیا هم د غستونزه د حل لپاره لا زیاتو تدابیرو ته اړتیا لري. په دې اړه د سیمینز موږ د همکار راپورته غوښی.
د هلمند یو شمیر خلک او موټر چلوونکي وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ترافیکي پیښو شمیر زیاتیږي او د دې زیاتوالي لامل د بې لایسنس موټر چلوونکو لامل دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون د ترافیکي پیښو د زیاتېدو عمده لامل ګرځېدلی دی. هغوی ټینګار کوي چې د ترافیکو د ریاست مسؤلین باید جدي اقدامات وکړي او د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي.
دا کوم عمر ماشومان ډیر موټران چلوي مثلا دی خو بالکل په دې باندې پوهیږي نه ځکه چې دی ترافیکو مدیر ته مراجعه وکړي بل هغه لیسنس نه ورکوي او بل خبره ده چې په ښار کې مثلا د دې چلاو بای چې بند سي او ترافیک بای چې راوځي خلکو ته
او بل دغه وشته کرونه سي دي دا ټول دغه بيتياتي لامل دي موټروانانو دي بل لیسنس دي ځکه چې دوی په هوای نه لري. اولنه مرحله کې دغه موټرګاټ والا او دغه رخصې والا دغه تم باید سنسونه ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په هلمند ولایت کې د تیر یو کال د ترافیکي پیښو ارقام ترلاسه کړي خو بریالي نه سو. خو د راپورونو په اساس په وروستیو کې ارقام شدل سوي دي چې د 2024 کال په جریان کې یوازې په لشکرګاه ښار کې د ترافیکي پیښو شمیر 300 ته رسیدلی دی. په دې وروستیو کې د بې لایسنس موټر چلوونکو ګډون زیات و او دا وضعیت د خلکو لپاره جدي اندیښنې راپورته کوي. د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د ترافیکو قوانین رعایت وکړي او د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس ورکولو په پروسه کې ګډون وکړي. د هلمند د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په تیرو دریو کلونو کې 10,000 کسانو ته نوي لایسنسونه ویشلي دي. د ټرافیکو مدیر مولوی شیر محمد حجازی ویل چې دی بلدی ورسته بې لایسنس موټر چلوونکو ته اجازه ورنه کړي.
شاوخوا موږ 15,000 لایسنسونه ویشل دي چې په هغه کې جدید 10,000 دانې دي او تمدید 15,000 دانې دي او اې دې جمله درو یو لکه په غنیم او اې بانک ته تحویل کړي دي. پتا هو چې لیسنس واخلی په 100% کې بيخي 80% یعنی هم په هوای دي تور کوي نه دي. خدا دې چې لیسنس واخستي.
د هلمند ولایت د خلکو او موټر چلوونکو غوښتنې د ټرافیکو د ریاست جدي اقدامات ته اړتیا لري. د بې لایسنس موټر چلوونکو د شتون لامل زیاتې ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې دا د خلکو ژوند او امنیت ته جدي ګواښ اړولی سي. خلک وایي چې د ټرافیکو ریاست مسؤلین باید د لایسنس ورکولو پروسه پیاوړې کړي او په دې برخه کې د خلکو پوهاوی زیات کړي تر څو په آینده کې د ټرافیکي پیښو په شمیر کې کموالی راسي.
تاسو راپورونه له ازادي راډیو نه واورېدل. اوس هم ازادي راډیو تاسو را لېږل شوي پیغامونه دي وایورې برته هم راګرځو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه نخزو مکتبونه او د ترسونه آزاد کړي ځکه چې د خلکو زنانې د هغه ورور نارینه ډاکټر ته نه هر وایي رسوي نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي په بازار کې کار وکوي په دواخانه کې کار وکوي په شپخانه کې کار وکوي او د خلکو ناموسونه په پرده کې ووسي ورور څوک ډاکټر ته ورغوستی نه سوی دوام ځینې ډاکترانې شي هغه ورور بد اخلاق وي سړی ته په شک کې واچوي نو په شرعي ډول سره ازادي کوي ورور او امر شرعي دلیل هم نه لري او موقتي وخت موقتي وخت په څه وخت یاره ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره یو مکتب یو مدرسه یو پوهنتون دا نه جوړېږي. بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده طیبه مله ته ماته خلاص ساتي خلک ناموسونه به مله ته ماته خلاص شي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم. زه میبلا نورانی د کندهار د مانونینو نماینده یم د دې په کندهار کې. نو دا زموږ یو اواز کبری وزای ځي د دې معاشات یې اوس کم سوي دي او خټې دي بارانونه دي په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله نو
ډیر معلومینو والو په بد ورځ کې په بد حالت کې د نکار ستانه زندگی ستا نو دا زموږ یو آواز دی چې د نړیوال چارواکو د غوږو وړي د افغانستان د چارواکو د غوږو دا زموږ آواز دی زموږ سره یې کوربه کوي بس ته څوک وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زمونږ خبری مجله همدلته پای ته رسیږي. وړاندې دری راپورونه له زمونږ له همکار همایون شینواری سره تعقیب کړئ.
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. شنونده های عزیز سلام و درود بر شما.